هستن.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دا یو ساته خبرونه چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. امید ظهیرمال برازی دا پروګرام بچلی سره د بلی او نصرت پارسا د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام چلی. نن په دې خبرونه کې د لوړې دوه مراسم او د غشان د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټلو باندې باز کیږي. خو په پیل کې زه اکرام الله اکرام د افغانستان سینو نړۍ خبرونه وړاندې کوم. پیل کې هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر غنی له اړوندو ادارو غوښتل څو د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د پوهاوي کچه لوړه کړي او ټول احتیاطي تدابیر ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې محمود نن له ډاکټر عبدالله عبدالله سره وکتل. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دي. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی له اړوندو ادارو وغوښتل څو د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د پوهاوي کچه لوړه کړي او ټول احتیاطي تدابیر ونیسي. د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د ملي امنیت شورا لومړنۍ غونډه نن جوړه شوه. په دغه غونډه کې ولسمشر غنی وویل چې په روغتونونو کې چمتووالی او د ظرفیتونو ایجادول مهم دي او په دې اړه باید اقدام وشي. ولسمشر د عامې روغتیا وزارت ته لارښوونه کړې چې د هیواد په بندرونو کې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول پیاوړي او په سرحدونو په ځانګړي ډول ایران سره په پوله د کورونا وایرس د تشخیص لپاره لازم تدابیر ونیول شي. همدارزې د دغه وایرس د معاینې او تشخیص د تجهیزاتو پر زیاتوالي هم ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامت نن له ډاکټر عبدالله عبدالله سره وکتل. په دې لیدنه کې د افغان مشرانو لخوا له اساسي قانون سره سم په یو ټول شموله حکومت درغونډېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټولو ته باید د منلو وړ وي. دا چاره د سولې د خبرو لپاره د یو استازي ټیم د جوړولو لپاره مهمه بلل شوې ده. د کونړ په درې ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځپل کېدو وروسته ټلیفوني شبکو بیرته فعالیت پیل کړی دی. د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو دوه کالو د کونړ وټاپور مانوګي او چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو لخوا ټلیفوني شبکې باندې وي. د والی په خبره چې اوس یادې ولسوالۍ د دغه ډلې له وسلوالو څخه پاکې شوي او ټلیفوني شبکو هم بیرته پکې کار پیل کړی دی. د سیمې اوسېدونکي وایي د ټلیفوني شبکو د بندېدو له امله زیاتې ستونزې درلودې خو اوس حل شوې دي. له ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکوو. د همسو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه د یوې میاشتې لپاره ځنډولې. خاغلی ټرمپ تیره شپه د امریکا ولس ته په خطاب کې وویل چې د سفرونو د ځنډولو لړۍ به د شنبې له ورځې څخه پایله او تر دیرشو ورځو دوام به وکړي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه بندیز کې یوازې له اروپا څخه د مسافرو راتګ شامل دی او سوداګریزې چارې به د پخوا په څیر دوام وکړي. خاغلی ټرمپ دغه راز وویل برتانیا په دغه بندیز کې شامله نه ده. په امریکا کې تر اوسه له 1100 څخه زیات د کورونا پر ناروغۍ اخته شوي کسان او دغه شان 3 تنه نور مړه شوي دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا کانګرس هغه لایحه تصویب کړه چې پر ایران د پوځي حملې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. دا پر ټرمپ چې ویلي دي په دې اړه هر لایحه به ویټو کړي سخت گزار دی. د امریکا د استازیو جرګې پرون دغه د جګړې د صلاحیتونو په نوم قانوني لایحه د 220 مثبتو رایو په مقابل د 168 رایو کې تصویب کړه. د دې جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي شپږ جمهوري غوښتونکي غړو هم دغه لایحه ته مثبت رای ورکړي. د امریکا سنا جرګې لمخې دغه لایحه تصویب کړې و. دغه لایحه د ایران پر ضد مخکې لدی چې کانګرس کې پر رای واخیستل شي هر ډول پوځي اقدامات منع کوي. ټرمپ مخکې ژمنه کړې وه چې که د پوځي اقدام په اړه صلاحیت محدود شي نو هغه به ویټو کړي. هغه ویلي د ده د ویټو د ردولو لپاره کافي رای نشته. سپینې ماڼۍ له کانګرس غوښتنه کړې چې دغه لایحه دې رد کړي ځکه هغه د امریکایي ډیپلوماټانو د دې هیواد د ځواکونو او د متحدینو او شریکانو د خوندي کولو لپاره د ولسمشر د وړتیاو مخنیوی کوي. او د ایران د هوایی چلن ادارې موافقه کړې چې د اوکراین د راغورځول شوي مسافر وړونکو الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره کیف ته ورکوي. په مونتریال کې میشت د ملګرو ملتونو د هوایی چلن په نړیواله اداره کې د ایران استازي فرهارد فرورش د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې تهران نورو هیوادونو ته هم بلنه ورکړې چې که یې غوښتي وي کولی شي د راغورځول شوي الوتکې په تور بکس کې د ثبت شویو معلوماتو په ارزونه کې برخه واخلي. له دې مخکې ایران څخه یو بهرني هیواد ته دغه الوتکې د تور بکس له سپارلو سره مخالفت کړی و. د اوکراین د هوایي شرکت دغه بوینګ 1 الوتکه د تیرې جنورۍ د میاشتې په 8 د تهران هوایي ډګر ته نږدې د ایران د ځواکونو په یو توغندیز برید کې نسکوره شوه او ټوله 1,600 سورلۍ پکې ووژل شوه. د خبرونو پای.
در امواج آزادی
السلام علیکم. له آزادی رادیو څخه د آزادی په سپو کې خبرونه اوري. که څه هم ډاکټر عبدالله قدرت ته د رسیدو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د مذاکراتو بحث مطرح کړی و او په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي و چې له دوو لوړو پر ځای یوه ښه ده، مګر بیا هم ولې په یوه ورځ دوه لوړې او د ټولګډونه په نوم یو بل جوړښت او د لوړې له مراسمو داسې مهال چې څلور ورځې تیریږي نوي بحثونه پر کومو موضوعاتو دي؟ ښاغلی عبدالله خپل دواړه مرستیالان معرفي کړي او راپورونه دا هم وایي چې هغه د نږدې 10 والیانو پر ګمارنه بوخت دی. خو د سولې په څیر د یوې حساسې او ملي پروسې تر مخه کورنۍ سیاسي کړکیچ تر کومه منطقي بحث دی؟ ولې په یوه ورځ د دوه لوړو کېدل او آیا د افغانستان قوانین د داسې حکومتونو د جوړېدو اجازه ورکوي؟ د ازادۍ په څپو کې د خبرونې بحث لومړی موضوع هم د موازي حکومت ایجاد او له افغانستان څخه د بهرنیو واسکرو د ورواتو پر موضوع بحث ته ځانګړې شوې ده. راسره مېلمانه دي د کابل پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نصرالله ستانکزی او د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې ویان فریدون خوزو. زه امید زهیرمل او نصرت پارسا نږدې 2 ساعته د دې خبرونې چلوون.
بله، شنونده های عزیز، همان طور که آقای زهیرمل گفتن، هرچند که عبدالله مراسم تحلیف را برجا کرد در کنار محمد اشرف غنی که به اساس اعلان نتایج انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات برنده انتخابات اعلان شده، آقای عبدالله نتایج نپذیرفت و مراسم تحلیف برگزار کرد و نزدیکان عبدالله گفتن که آقای عبدالله مشغول تعیین والی ها و همچنان سرگرم ایجاد کابینه خود است. ای که افغانستان در چنین وضعیت به کجا میره و همچنان در شرایطی که امریکا هم خروج نیروهای خود را از افغانستان آغاز کرده. در این بخش اول آقای نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل را با خود داریم، بحث به اونا می داشته باشیم.
بله، مخکل دی چی بحث خغلی استاد سره پیل کو، اوریدونکو ته هم بلنه ورکوم چې په 0999 45 43 او 0 1225 شمیرو را سره اړیکه نیول شي او خپل نظر او پوښتنه زموږ له مېلمنو مطرح کول شو. استاد خراغلی، بحث ته اجازه راکړئ چې زه ورسره پوښتنم. یو ځای وکمه، د قانون حکم څه دی په داسې یوه برخه کې چې په یوه ورځ دوه لوړې کیږي، داسې یو لوړه بیا په دې کې چې آن قاضي القضات هم په کې شتون ونه لري، د مشروعیت بحث دلته چیرې دی؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
اساساً دې طبیعي ده چې په یو قلمرو کې په یو مکان کې دوه پاچایان نه ځایږي، یا په ډېر ساده عبارت دا ډېر طبیعي خبره ده چې په عین زمان کې په عین مکان کې دوه جسم نه ځایږي.
بله،
حقوقی لحاظ د همدغه طبیعي اصول په رڼا کې د انساني تجارب په دوام د همدې لپاره ده چې دولتونو دپاره په حقوقو کې حکومي شخصیت بلل کېږي. د حکومي شخصیت د تمثیل لپاره یو حقیقي یا فزیکي شخصیت چې هغه پاچه ها، زماندار، سلطان، رئیس جمهور په عنوان پیزندل کی یا قانون پرسنت پیزنی دغه حکومت شخصیت تمثیلوی منان په حقوقی لحاظ د موږ د حقوقی نظام لمخه د افغانستان د اساسي قانون لمخه د افغانستان دولت یو جمهور رئیس لري، هغه جمهور رئیس هغه د انتخابات په پایله کې د ځانګړو اداراتو په افغانستان کې د اداره د انتخابات کمیسیون ده هغه لخوا نه معرفي ګټونکی اعلانیږي، بیا وروسته تر هغه نه هغه ته د جمهوري ریاست وثیقه ورکول کېږي، یعنې د وړونکي وثیقه ورکول کېږي. د هغه په رڼا کې د یو میاشتې په موده کې باید د یو میاشتې په تېرېدو سره نوموړی شخص تحلیف مراسم ترسره او خپل دندې ته باید شروع وکړي. بلان دوم تحلیف که دا د هر چا په وسیله لوړ تصور وکړي، که فرضاً دوم لوړ ته لوړې ته یا هغه تحلیف مراسمو ته قاضي القضات ورغلی وای، بیا هم به اعتبار و څه رسي دا چې یو عادي سړی راځي او هغه تحلیف ترسره کوي. نه په حقوقي لحاظ دوم تحلیف اصلا جای نه لري. د مملکت دپاره یو جمهور رئیس قانون وړاندوینه کړي، سره له دې چې موږ پوهېږو چې په انتخاباتو کې څومره ستونزې وجود لري، سره له دې چې پوهېږو چې موږ په یو عادي حالت کې نه یو، اما انتخابات کمیسیون ډېرې اشتباهې درلودې. هغه بیل بس اما په ټوله کې
آقای استانکزه، مشخصات را که برای یک رئیس جمهور گفتین، این مشخصات بیشتر آنچه را که شما اشاره کردین به اشرف غنی دیده میشه، چون هم کمیسیون اعلان کرده نامش را به عنوان برنده و همچنان وثیقه انتخاباتی گرفته از طرف کمیسیون انتخابات، وثیقه برش داده شده. آقای اشرف غنی باید چی کار بکنه که مشکل پیش آمده یا ماجرای پیش آمده را حل بکنه؟ چی راهی را؟
بسیار بسیار سوال بجای، بسیار سوال معقول. یک شخص جمهور بشه،
بله،
مطابق ماده 64 قانون اساسی افغانستان اولین وظیفه رئیس جمهور مراقبت، حفاظت و حمایت از قانون اساسی است. چنانچه شما در متن تعلیف هم شنیدین که اولین گپش همی بود که بعد از اینکه اسلام حمایت میکنه و با او اطاعت میکنه، به جمهور افغانستان قانون اساسی را حفاظت و حمایت و مراقبت میکنه.
بله،
اساس قانون اساسی افغانستان هر عمل مخالف قانون جرم است و جرم قابل تعقیب جزایی است از نظر حقوقی. بنان یادتان باشه که حاکمیت، قدرت مداری، ریاست جمهوری و شعارها و بعدها و وعده‌ها و بیانات نمیشه. عمل میخواه، حاکمیت عمل میخواه و این عمل حمایه کننده عمل قانون است. از این ترتیب رئیس جمهور افغانستانی و هر رئیس جمهور دیگه در هر جایی که هست زبان میکنه به عنوان رئیس جمهور کامل ناشم قانون بطل تطبیق بکنه. از نظر حقوقی، از نظر سیاسی دقیقا من بس که بیشتر ارز کردم، سوال پیشتر ارز کردم که دقیقا ما در این وضعیت نرمال نیستیم. در جریان انتخابات مشکلات وجود داشته، بازی کاسته های تیم دکتر سید عبدالله دقیق بوده در ارتباط تخطی ها و تخلفات انتخاباتی، همه از این باید در نظر گرفته شده و باید در نظر داشته وضعیت کنونی که ما قرار داریم. میتونه یک تفاهم سیاسی بین دو کاندید پیشتاز که بودن و پیرن اکس رئیس جمهور است و دیگه هم خود رئیس جمهور بگه جکس در ششت و دیگه سفید داد، میتونه بین از باید تفاهم و میان به نظر سیاسی تا ما بریم یک مشکل حل بکنیم. اما از نظر حقوقی
صحیح. استاد، تاسو چې کوم بحث مطرح کړل حقوقي اړخه او د قانون لاړخه، تر ډیره پورې ما خو تر واخس اوریدونکو به تر اخیستل شي ادا اخیستلې، ځکه چې قاضي القضات او چاته سوګند ورکی یا لوړه ورسره وکي، تر خوای ملي وثیقه واخلي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا ټاکنو کمیسیون اعلان کړي، دا د قانون بحث شو. دلته یو بل بحث ته هم تاسو اشاره وکړه چې جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې دا هم ویل چې د قانون تطبیق او رعایت تر ټولو مهم بحث پکې داو. تاسو مهال چې بیا تر خوای یو بل موازی حکومت اعلانیږي، د هغه پر وړاندې بیا د قانون بحث کې راشي چې جمهور رئیس په داسې او حال کې بیا قانون سره ډول پلی کی.
ګورې ما مخکې عرض وکړه چې د قانون ضد عمل یا د قانون نه اجرا، د قانوني عمل نه اجرا جرم ده.
بله،
درست. د افغانستان په جزا په خود که در افغانستان پروژسایی سیستم که
به
جمهور رئیس پروران ده درست اعمال ده دولت به حاکمیت تضعیف جرم گرد که اودی تعقیب داری. بنان دلت جمهور رئیس کولیسی خپل عدلی مراجعو ته مراجعه وکي او د ستونزه حل کې قضایی او حقوقي مراجعو ته
صحیح.
اما په دغه وضعیت کې اوس روان ده چې جمهور رئیس هم قانون نه تطبیقی او قانون په بېوزلو کسانو تطبیقی او په زورور نه تطبیقیږي، دا به نو بیا هغه د جمهوري ریاست خوند هم ډېر زیات وي.
صحیح. اوس که دلته یو سیاسي جوړ جاړی رامنځته کېږي اوس تر ډېره پورې او قانون پکې نقضېږي، اولویت د قانون تطبیق ته دی که سیاسي جوړښت او د هیواد وضعیت ته په کتو؟
زه عرض وکړم چې موږ په یو عادي وضعیت کې نه یو.
بله،
اساسا خو دلته قانون 5 کاله مخکې نقض شوی. هغه په دې مانا جان تیری څوک چې تر هغه حکومت جوړ کړ، یو له بلې خواله د ملي وحدت حکومت کومه شیعه حقوقی اصطلاح نه ده. دویم دا مصارف تجاری دغه معاونینو دغه دستګاه کړي دا د کومې منبع نه ورکړل شوې، کوم قانوني مشروعیت لري، د قدرت ویش په کوم قانون کې و؟ دا ماته خو 2014 نه اساسا دا شروع شوې د قانون ماتول، د همدې لپاره ده چې د قانون حاکمیت تر سوال لاندې راغلی، د همدې لپاره ده چې په دې دوو بل انتخاباتو کې چې سل کال ترسره شو په دې کې بیا هغه مسله تکرارېږي، بیا امریکایان مداخله کوي، بیا امریکایان غواړي چې دلته بیا یو وساطت کړي. په حقوق لحاظ مخکې مو عرض وکړو دا خبره خلاصه ده، په سیاسي لحاظ ولې نه. اما زه فکر کوم چې موږ که غواړو چې قانونیت ته ترجیح ورکړو باید قانون باندې ټینګ ودرېږو، اما که د موږ بین المللي دوستان موږ پرېږدي، په خصوص امریکایان موږ پرېږدي، امریکایان د اوس هم هڅه کوي چې دا مشکل یو رقم حل کړي او په پایله کې یو ضعیف حکومت رامنځته کړي. اساسا په حقوقو کې راتب سیاست کله چې حاکمیت تقسیمي یا ولا حاکمیت تقسیم وړ نه ده، حاکمیت تقسیمېږي دیگه پایله ضعیف حکومت.
آقای استانکزایی، شما میگین که رای حل سیاسی پیدا شوه، اما در رای حل سیاسی آنچه را که ما پیش از برگزاری مراسم تحلیف شنیدیم این بود که عبدالله عبدالله خواهان دوام حکومت وحدت ملی بود و همچنان برخی ها میگفتند که یکی از طرف ها خواهان تقسیم قدرت شده. در بحث رای حل سیاسی باز هم تقسیم قدرت به میان می، باز هم آنچه را که شما بیشتر اشاره کردین قانون نقض میشه. یعنی در شرایط فعلی شما استفاده از قوه قهریه یا عمل کردن بر اساس قانون را به صلاح کشور نمیبینین، شما میگین که باید رای حل سیاسی جست.
نه خیر، من کهی تو گفتم جانم بخیل خود من نتانستم برز مهی بود که اگر ما میخوایم که حاکمیت قانون در افغانستان داشته باشیم باید قانون تطبیق
بکنیم.
نهی که متضرر میشه که برم دست که نفع میکنه که ضرر داره، یک بس. اما شما متوجه هستیم که در کنار ما دوستای بین‌المللی و بخصوص امریکایی ها به این مسئله داخل سنال هم مثل سال 2014 اشتباه کردن. باورم این است که این بدان باز بحث قانون کاملا یک طرف مانده میشه دیگه، قانون نقض میشه، قانون ارزش خود از دست میده. نباید انتظار از این داشته باشیم که ما استدلال کنیم که ما جمهوری میخواییم و از مذاکرات با طالبان جمهوریت نمیگذاریم، خط سرخ ما جمهوریت است. ما شوار است چرا به دلیل از این کسایی خودشان قانون رو نقض کنن.
دیرمانن اوساس که ساس اجازه ایزه با اوریدون کتم ده تیلیفون شمیره اعلان کرم که ده شاویم پختنه ولری 0999-45-30 او 0999-45-50 زموگ ده تیلیفون شمیره دی کولش اوریدون که راسر پر هم ده شمیره بندی اری که واخلی یادونه کم چه ده باس ده لمری برخی پتوگ بانده پده بانده سر خبری آتری که و چه ده موازی حکومت ایجاد اول افغانستان ده بهرنی واسکر دوتو یو محال را منسته کدل سمره داغ وزیت بلخواه تاورلشی. پر همده موضوع بانی سر خبری افتره که استاد استانگزای او فرایدون خوزون را سر دادی خبرونه دادی بحث ملمانه دی تاسی هم کولشی را سر اریکا واخلی و که نظر و پختنه لرای را سر شریکه که استاد کچیر اوس لی دوار و خاغلی و چه لوره کرده دا سیاسی جوڑخت للاری یو یه مجبوری گی حتما باید داغ مسئله را مطرح شی چه لخپل لوری تیر شی، نو دلته بیا د هغه لوړې چې دوی کړې د جبران څه شی دی؟
ګورې ډېره واضح خبره ده چې اصل خو باید یو کس لوړه وکړي.
بله،
تر اوسه لوړه ونه کړي د مقام د ګټلو صلاحیت بیا نه پیدا کړي. بلان یو کله چې یو کس تېرېږي له لوړې نه دا کومي او تیریږي دا سوال ده. دا په حقوقي لحاظ موږ اصلا دا سوګند او قسم درې ډوله لرو. یو ته تحلیف وایي چې معمولا داسې مقامات قانون وړاندوینه کړې هغوی ترسره کوي، لکه جمهور رئیس څنګه وزیران، لکه د ملي شورا غړي، لکه عسکر چې نوي وظایف ته ځي، یا نور کسان چې قانون وړاندوینه
کوي.
بل یو یې لرو قسم. قسم په عرف کې تعاملات د خلک خوري، لکه په بازار کې خلک قسمونه خوري، دا کوم حقوقي تاثیرات لري او په مذهبي لحاظ یوه ګناه ده. او بل یو موږ یمین ورته وایي چې هغه د محکمې کې ترسره کړي، چې هغه به نتایج لري. زه فکر کوم چې یو یمین خو چې د یو عادي ملا په مخ کې صورت نیولې هغه قسم اړخ نیسي، نو حقوقي مدخله لري هغه.
نو اوس خو دلته د قرآن کریم مسله را مطرح ده کنه، تر ډیره پورې
دینی مسله ای زه فکر کوم چې دینی علما او د کفاري بحث را مطرح کړي. داسې یو بحث
باید
حقوقي لحاظ د افغانستان د قوانینو له مخې یو شی چې اساسي باطل مشروعیت ونه لري نتایج مشروعیت نه لري.
صحیح. اوس د موازی حکومت اعلان یا دوه لوړی ټاکنو راوتلی یو بحث موږ شمیرلی شو، ساز او کنه د سیاسي قدرت ته د رسیدو یو وسیله.
دا د اوږد ځواب وایي، خو زه به ډېر په اختصار وایم. په دې معنا چې موږ دا څلوېښت کاله نه بلکې پنځه څلوېښت کاله د شاهي حکومت د سقوط د راپه دخوا د قدرت د معزلې او ستونزه لرو. تر دا اوسه چې زموږ او تاسو په غږېږو دې بحث به څنګه غږېږم او ورته به نه ورځم دواړه. اما زه فکر کوم چې د انتخابات پایله کې اول همدغه حکومت چې دغه دواړه مشرانو پکې ګډون درلودلی یو ښه حقوقي جوړښت د انتخابات قانون جوړ نه کړ. قانون ډېر مشکلات درلودل. اوس ګورې قانون دومره طرزالعملو ته مراجعه کړې ده چې په کافي اندازه په هر کې چې طرزالعمل اجراعات دي په تقنی اسناد سلسله مراتبو کې تر ټولو ضعیفه نقطه ده. قانون طرزالعملو ته مراجعه وکړه او کمیسیون چې هغه هم دا ډېر زیات صلاحیت نه درلود تداخل د طرزالعملو په جوړولو په نتیجه کې دا سودا یو بل تاسو وګورئ قصاصي قانون حکم کوي چې ملي شورا صلاحیت نه لري چې د خپل کار په آخر کال کې د انتخاباتو د قانون په ارتباط تصمیم ونیسي.
بله.
د دې نه د حکومت څو استفاده وکړه هم ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غنی او په تقنی فرمان په آخر کال قانون ته تغییر
ورکړه.
او بیا وروسته د هغه نه کمیسیون په ډېر غیر قانوني انداز سره مثلا د اول د جوزا باید د انتخابات سي ووایي هغه شاته ولویده څو میاشتې لپاره، بیا د نتایج و پایله، بیا شکایات کمیسیون ده. زه فکر کوم دا ټول د انتخاباتو د غلط سیستم د غلط حقوقي جوړښت او د هغې نه غلطه بهره برداری په نتیجه کې داسې یوه ستونزه رامنځته.
صحیح. پرون که تاسو فکر کړی اوس یو حتمن جریان کې میاستئ او سات سانګزای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امنیت شورا لومړنۍ جلسه وکړه او له هغه وروسته څو شیبې یو فرمان صادر شو چې اجرایه ریاست لغوه دی، اما له هغې نیم ساعت په نږدې په تېرېدو سره یو بل فرمان، هغه څه چې ښاغلی عبدالله عبدالله ورته اشاره کوي، د هغه په اصطلاح د ټول ګډونه د حکومت نه صادر شو چې هغه بیا د ولسمشر د منفقۍ د ولسمشر محمد اشرف غنی د منفقۍ امر صادر کړ. خلک کې ګیچ دی دلته چې په کوم یو حالات کې قرار لري او لکم یو نه که دلته اوس یو دولتي مامور ته هم دغه بحث را مطرح کیږي، ځکه یو ورته وایي چې نور دا قابل د عمل نه دی، بل ورته وایي چې جمهور رئیس اصلا نور امانا نه لري ځکه چې موږ نوی حکومت اعلان کړی. دلته خلک څه ډول یو حالات کې ځان موندلی شي او څومره خپل اصلي مسیر له هغوی نه ورکېدلی شي چې څه وکړي؟
ګوره یو خو به دای سړی کومې و ته څومره علاقه لري او د کومې و ډېر عوامر یو په قانوني لحاظ ده. کله چې د لوړې مراسم دوه د لوړې مراسم یو د لوړې مراسم بلا دا ده چې د ملي وحدت حکومت چې د دو ډاکټر صاحبانو د توافق په نتیجه کې رامنځته شوی ده په طبیعي ډول له منځه لاړ. اوس څوک مشهور دی څوک نامشهور دی نبیل بحث ده.
بلې،
هغه په طبیعي ډول دا له منځه په یو کې سفیران ناست وو، دنیا ورته تبریکي ورکړه، ملګري ملتونه تبریکي ورکړه، دا اوس ولا هغه اوس اوس بالفعل ملاقاتونه کوي، بالفعل فرامیز ورکوي، بالفعل بنجان وخت کوي، دا کوي هغه کوي هغه کوي. نو دې وخت چې وګوري خو بیا نو د اجرایه ریاست خبره واقعا خلاصه ده. او دا بل سړی یعنی مقابل جانب چې افغان افغانستان شمول یا څنګه شمول دولت ورته ویل کېږي، د ده فرمان د کوم حقوقي بنسټ پر مبنا را مطرح کېږي.
بله،
دا هم بله پوښتنه ده. نو زه فکر کوم چې دغه ډله چې تاسو فرموده چې افغانان ذهنیت ته یو سرخوږی را ایجاد کړي، په هېواد کې لا هم بېثباتي ډېره کړي، او په دغه اساس تاریخي شرایط کې افغانستان حتی د نوي بحرانو خواته بوځي، بله ګټه نه لري. ما مخکې مرز کړه چې په حقوقي لحاظ دا مسله خلاصه ده، په سیاسي لحاظ کېدای شي دا دواړه مشران چې دواړه د افغانستان د ګټو حامیان ځان ګڼي او د قانون ساتونکي ځان ګڼي، د قانون په چوکاټ کې په د افغانستان د ګټو په پام کې درلودلو سره سره کېږي او دا ستونزه حل کړي.
جناب استاد، همزمان با این که قرار است تا چند هفته دیگه محمد اشرف غنی لست کابینه را ترتیب بکنه، عبدالله هم نزدیکانش گفته که آقای عبدالله سرگرم تشکیل کابینه است، زمانی که نامزد وزیرا به اولیسی جرگه معرفی شوند، طبعا در اولیسی جرگه هم دکتر صاحب عبدالله هم دکتر صاحب اشرف غنی طرفداران خود دارند، در اونجا زمانی که هم عبدالله نامزد وزیر بفرسته گپ اگر بر اینجا برسه، فکر نمی کنین که در پارلمان هم یک سر و صدا یا ماجرای تازه خلق شوه؟ نگران از این مسئله هم شما هستین؟
شدیدن نگران است، با پیشتر هست که ما بحرانهای جدیدتر و عمیق‌تر خواهد رفتیم، یک شمین بحث شما مطرح میکنید، اما از طرف دیگه با زیاد به تشویش ندارم و این مانا که ما دیدیم که حکومت 5 سال یا بیشتر از 5 سال یا 80% حکومت باید به پارلمان رای نگرفت، وزیرا نامیانی بکنه بده اضافه از 80% سرپرست هست، وزارت های نو جور شد، وزارت ها دهی که دیگه مدرم شد خلاف قانون، پارلمان هیچ خبر نداشت و همسال از این بازی ها رو هم میتونن بکنن، یعنی کابینه خود سرپرست را نگاه کنن، اما واقعا قابل تشویش هست که حالا که مثلا پارلمان افغانستان دو کتگوری با اولیسی جرگی افغانستان دو دسته وزیر بره و دو دسته برای اعضای کابینه بره، او چی خواهد کرد؟
در اینجا مشوره شما چی است؟ پارلمان افغانستان چیگونه برخورد بکنه در صورتی که از طرف
میربانی؟ طبیعتا هر دو گروه طرفدارای خود در پارلمان داره و اینا نماینده های مردم افغانستان هستن، نماینده های پارلمان هم طبیعتا حامیان خود دارن، اینمی خود سرآغاز یک بحران گرفت خود برای افغانستان. ما امیدوار هستم قبل از اینکه مثلا پارلمان افغانستان برسه این مشکل در مسیر راه حل شود. ما یک کار را که پارلمان افغانستان هم یعنی میتانه از این پارلمان افغانستان که ما احترامانه سرای برای زوات محترم مشنون بیتر از ازبت به این که آقای خلیلزاد به عنوان یک امریکایی یا دولت امریکا یا جامعه بین‌المللی وارد بحث کنه، برای حل از این بزرگای ما که به مشان جرگه و ولسی جرگه افغانستان تشکیل دارن، اینا بتونن قدم بارن برای حل این مطلب.
صحیح، دیر از جهت مننه استاد چې را سره یاست، زه د اوریدونکو ته تلیفون شمیره وایم، ان شاء الله بیا پختن رشته دی چې لتا سه مطرح کو 0995 40 30 0 92 225 55 زموږ د تلیفونونو شمیره دی، کولای شي اوریدونکو را سره په همدغه دوه تلیفون شمیرو باندې اړیکه لري، البته را سره اړیکه ونیسي او کو له حقوقي اړخه د موضوع کوم بحث ته دوی نظر ورکول غواړي هم پختنه لري، استادین په خدمت کې راو د نظر د پاره موږ هم او د مشروعیت بحث وړاندې مطرح شو، هغه تر ډیره پورې دغه د بهرنیو هیوادونو شتون په ارګ ماړی کې استاد تر نظر راغی، اوس څومره له سیاسي اړخه د ارګ سره د کار مرسته وکړه حد اقل چې هغه نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي لک تر لګا او په حقوقي برخه کې هم وسره مرسته وکړي؟
ارز کوم چې په حقوقي لحاظ په حقوقو کې کومه خاصه قاعده وجود نه لري چې نوي حکومت پر راتګ سره باید استقرار کېږي، بیا هغوی مبارکي ورکړي یا دولتونه پکښې وي، دا یو بینالمللي تعامل ده، یو بینالمللي عرف ده، د عرف له مخې بله عرف د حقوق یو منبع ده مشروعیت ورکولی شي، اما حتمي یو کار نه ده چې حتمي باید سفیر هلته ناست وي، حتمي د برابرۍ چارو وزیر ناست وي، حتمي د یو دولت جمهور رئیس مبارکی ورکی یا ور نکی، اما پا معنوی لحاظ پا عرفی لحاظ تحصیل در لوده لیسی او نه عامل ده، مانا داده که شخص ویل کېږي چې موږ د شرعیو موږ تا حمایه کوو موږ د تا همکارانی بله دا څه معنا لري کومه خاصه قاعده وجود نه لري نه په ملي حقوق نه په انګلی حقوق کې چې چیرې د دولت په مراسمو کې چا ګډون درلود مشروع نه کوي نه درلود نامشروع
ډیره زیاته مننه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي غلی استاد نصرالله ستانکزی چې را سره مخ خبرونه کې ګډون وکړ ډیره مننه د اوریدونکو لند زند وروسته بحث ته دوام ورکوو را سره ملتیا را سره ملوسی
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو
با ادامه برنامه در امواج آزادی باز هم خوش آمدین و من نصرت پارسا با اتفاق همکارم امید زهرمل در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما برگزاری همزمان مراسم دو تحلیف در افغانستان، هرچند که محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان مراسم سوگند برگزار کرد، عبدالله هم در همزمان با آقای غنی به عنوان رئیس جمهور دولت همه‌شمول مراسم سوگند وفاداری یاد کرد. موضوع برنامه ما ایجاد دو حکومت یا برگزاری دو تحلیف و همچنان سرنوشت بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان است. همکارای ما اشاره میکنن که در این بخش برنامه ما لطیف محمود است، سخنگویان رئیس جمهور افغانستان را به خود خواد داشتیم و شنونده های عزیزم میتونن که به تلفن ما زنگ بزنن. ما تماس های شنونده ها را خواد گرفتیم، شماره های تلفن 0700 822 755 و 0799 20 35 40. منتظر تماس های شنونده هم هستیم و آقای محمود در طریق تلفن با ما پیوستن. آقای محمود خوش آمدین به برنامه و میخوایم سوال اول را این گونه مطرح بکنم که با وجود که آقای عبدالله هم مراسم تحلیف برگزار کرده به عنوان رئیس جمهور افغانستان قسم خورده، وضعیت به کجا خود رفت آقای محمود؟
تشکر، سلام به شما و شنوندگان.
علیکم سلام.
اجازه بدین که من بحث از اینجا آغاز بکنم. من نظریات آقای زای هم شنیدم، از دیگر دوستان هم شنیدم. ببینید، ما یک کشور هستیم به نام افغانستان. این کشور نظام حقوقی داره، قانون اساسی نظام حقوقی افغانستان را تعریف میکنه و ساختارا را به تکلیف تعیین میکنه. بر بنیاد صراحت ماده 33 قانون اساسی افغانستان تمام کاندیدا خود کاندیدا ساختن بر انتخابات، بر بنیاد ماده 4 قانون اساسی افغانستان شهروندان افغانستان پای صندوق رأی رفتن و آرای خود استعمال کردن. بعد تمام کاندیداها در واقع با یک رأی کمیشنرها را انتخاب کردن. کمیشنهای مستقل انتخاباتی شکل گرفت. این کمیشن تحت نظارت نهادها و نهادهای بین‌المللی با سیستم بایومتریک انتخابات پیش برد. این انتخابات واقع بر بنیاد احکام قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات و نهادهای و راه اندازی نهادهای مستقل پیش رفت. بر بنیاد ماده 61 قانون اساسی افغانستان هر کاندیدایی که بیشتر از 50% آرا را به دست بیاره از طرف نهادهای مستقل اعلام میشه. بنان محمد سرزنی به عنوان رئیس جمهور منتخب بر اساس قانون اساسی، قانون انتخابات و فیصله ابتدایی و نهایی شونه‌های مستقل انتخاباتی به عنوان برنده انتخابات اعلام شد. وثیقه انتخاباتی را گرفت و مراسم تعلیف خود را سپری کرد. من بر اساس نظام انتخاباتی، قانون اساسی و تمام کارشیوه انتخاباتی و اصول و قواعد گرفته شده محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان است.
آقای محمود، اما گپ در اینجاست که شما آنچه را که میگین بسیاری ها میدانن، فعلا در همسایگی شما، در همسایگی ارگ، در کاخ سپیدار عبدالله عبدالله هم عملا کار میکنه به عنوان آنچه که خودش ادعا میکنه رئیس جمهور دولت همشمول. این مشکل چگونه حل خواهد شد؟ درهای گفتگو باز گفتن باز است، چرا گفتگو شروع نشده؟
اعتراض که ما خب خدمت استنادات یا استناد کردم بر احکام قانون. ما یک قانون اساسی داریم، یک نظام انتخاباتی داریم مستقل مشخص است بر اساس اسناد تقنینی افغانستان. نظام حقوقی افغانستان و قانون اساسی برنده انتخابات کاملا مشخص است.
بله،
در مراسم تعلیف شما دیدیم که قاضی القضات و رئیس سیستم افغانستان، رؤسای مجلسین شورای، جامعه جهانی همه نماینده هاش در انتخابات حضور پیدا کرد. آقای سارنگزی اشاره به عرف و بین ملی که من با ایشان موافق هستم، واقع از بود حقوقی و سیاسی که اون نظام حقوقی در واقع قانون انتخابات و تمام ساختارهای مرتبط انتقال مشروعیت حقوقی و سیاسی را بر مبنای اراده مردم طریق انتخابات آزاد عمومی مستقیم اعلام کرده، اون پروسه طی شده. بنان از نظر ما انتخابات کاملا پایان، بحث انتخاباتی وجود نداره.
محمود صاحب درست است، اما به سوال ما جواب ندادین. شما در برابر آقای عبدالله چی خواهد کردین؟ استانگزای صاحب گفت که باید کسی که در برابر رئیس جمهور قرار میگیره، رئیس جمهور این صلاحیت را داره که در برابرش استادگی بکنه. رئیس جمهور چی خواهد کرد؟
حالا من خدمت شما میرسم.
مهربانی،
بحث انتخابات گفتم که با مبانی تئوریکش مطرح کردم و پایان رسیده. یگان گلایه های سیاسی وجود داره که در این خصوص رئیس جمهور افغانستان در مراسم تعلیف هم گفت من تا دو هفته دیگه کابینه جدید خود معرفی خواهد کردم. احساسات دوستا قابل قدر است و ما به دوستا احترام داریم و همه دوستا گلایه هایشان زما.
محمود صاحب اجازه را که دغه یو بحث د گلو دی، یو بحث د قانون دی. خغلی عبدالله عبدالله چې ځان د ټولګډونه حکومت رئیس جمهور بوري، عملاً صدارت کې خپل دواړه معاونین معرفي کړل. د امنیتي ځواکونو لخوا لومړی په یو ورځ باندې هڅه وشوه چې هغه ته اجازه ورنکړل شي، اما هغه بیا ولاړه هم دغه لومړی مرسیال کېناست، خپله وظیفه یې پیل کړه. بحث د ګیلې نه دی. څه ډول داسې مهال چې شخص راپاسیږي، د افغانستان قانون وایي چې د لوړې په مراسمو کې چې قانون ته به احترام کوم، اما بیرته په یو شکل باندې قانون عملا ګوري، په یو ډول باندې چې مخامخ له ټکر سره دی، یا په یو وخت کې د دوو حکومتونو ایجاد د قانون مسئله نه ده، قانون سره ټکر کې ده، اما تر اوسه پورې یو غوڅ دریز، یو غوڅ نظر د خلکو تر مخه نه راځي. خلق سو وای څوک ولسمشر دی؟
دا څه دی ورور؟ دا خو خلق نه وای، ولسمشر خو قانون معرفي کوي. ولسمشر اساسي قانون به خنه غوړ زبیا وضعیت لاندې صدر کوم.
وضاحت شته، وضاحت خوشته محمود صاحب، نه وضاحت خوشته چې قانون سوی ټاکونکو کمیشن څوک اعلان کړي، وسیقه چا غسه لوړه چا وکړه، اما پر وړاندې څه کیږي؟ خلکو د دې تاسې جواب څه دی؟
او بالکل خبره دا ده چې موږ تاسو خمه موضوع ته اشاره وکړه. پرته له شک نه چې وضاحتونه قانونی، وضاحتونه سیاسي، وضاحتونه مشروعیتي، حقوقی او سیاسی وضاحتونه موجود دي. نو کله چې وضاحتونه موجود وي او زین اقدامات که آغا حقوقی مبنا نلری، برای تلشک نسی حقوقی اثر هم نلری، سر بیره پرده موک پرده باوریو که موک ده نظام چطر دیر لوی دی او موک جمهوری اسلامی افغانستان نظام که طول دوستان بزایل لری. موک پرده باور نیو که در تجرید باندې ترکیز وکو پلورالیزم او کثرت‌گرایی جلال‌آباد محمد اشرف غنی حکومت کې دیو اصل په توګه مطرح دی. ټول دوستان کولی شي چې د دې هېواد لپاره د خدمتګزاري لپاره پدی نظام چوستی یا از زمان افکاران.
محمود صاحب، ریاست اجرایی گفت، ببخشین، دفتر عبدالله عبدالله گفته که درهای گفتگو باز است. چی وقت وارد گفتگو میشین؟ شما آماده هستین که با طرف عبدالله ارگ وارد گفتگو شوه برای حل سیاسی اختلاف ها؟
مشورت به عنوان یک اصل در نظام های دموکراتیک مطرح است، تفاوت دیدگاه ها مطرح است. من این را مطرح کردم، حالا که شما اشاره میکنید نظرها و گلایه ها، بله گلایه ها وجود دارم و تمام تفاوت نظرها و گلایه ها احترام داریم. انتظار ما است که به اصول و قواعد پذیرفته شده و احکام قانون اساسی افغانستان تبدیل شود و ما همونطور که در مراسم تعلیف رئیس جمهور افغانستان اشارات واضح داشتند که ما چتر حکومت خیست تمام کاندیداهایی که در پروسه انتخاب شرکت کردند یا به نحو نقش خود در دموکراسی ادا کردند، در نهادی نمودن پلورالیزم و کثرت‌گرایی کردند و نقش خود در تقویت فرایند مردم سالاری کردن. این مهم نیست که خود نمیتونه شده که در کاندیدا کلش برنده شوند. جای مستقل وجود داشت، تمام پروژه‌ها را
محمود صاحب اجازه میدید مال بر چند شنونده ما که تماس گرفتن، یک تماس روی خط داریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، نامتان از کجا تماس گرفتین؟
بله سلام علیکم، من کوم عبدالمنان در قسم در کابل در خرابه آمده. ما یه سوال یا سو نظر سوال نداو که مثال دغه په طالب کې دوارو جای ستادیز سر ډاکټر عبدالله عبدالله تین ته انسان نن نړیوال ورغله او نن کال د دولت راکین ورغله. ما پوښتنه په دې باره کې دا ده چې کال مخکې عبدالله سره جرامت کوو د سلکي تاویق سره ورکو قبوله نه کړه، یعنې دا د نه ګډین د خارجیانو د افغانانو په دغه کې به زده په خواهشات کې څه کموالی راولي. او دوم پوښتنه مې دا ده چې مثال دولت په دغه شرایطو کې چې دواړه احکامونه جنا صادروي د کوم جنا امر به فضلوي؟ او نظر مې دا ده چې مثال په دغه شرایطو کې دواړه د خپل د سیاسي خواهشاتو لپاره دغه نه افغانان د بحران خواته کش کړي، دا یو ډېر غلط کار دی دواړه جناونه.
یا او بل اوریدون کوم لرو د اړیکه بم راوخلو بیا به پښتنه شته محمود صاحب څخه مطرح کو. سلام علیکم. بله
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کوي د ازادۍ په څپو کې خبرونه د ازادۍ رادیو میرا بني صاحب ډیر مادل کرګا څخه
او مشر وایم
بني
کله چې د تحمید په مراسم کې ولسمشر دا لوړ وکړل چې د اساسي قانون عمل کې په هماغه مجلس کې د اساسي قانون څخه سرغړونه وکړل چې درېم د ځانګړي استازي په نامه درېم نفر ته د معاون په نامه سات ورکړل او هغه کوي چې هغه ته ورکړل په دغه اړه وضاحت راکړي. او بل پوښتنه مې دا ده چې کله چې ولسمشر خپل پریکړه وکړي چې وایي موږ بندیان دغه بندیان علاقې او بیا دا وایي چې اوربند مستقر شه او بیرته تاوتریخوالي پر کموالي باندې راځي کېږي، بیا وایي چې انس حقانی مستقر شه بیرته نو اوس که چېرته وایي جمهوریت مستقر شه یا بیان ازادي یا د ښځو حقوق یا د قانون اساسي څو اول پسونه مستقر شه، نو پر دې باندې تر دې څخه دیوان وړي.
ډیره مننه، تشکر، په خیر اوسې. ساسي پوښتنه مې راوغسه. محمود صاحب موړاندې اشاره وکوله چې موږ جوړښت او یاده خبرې چې دي تر دم ګړې پورې دا خده چې وشي او تقریبا یو جوړجاړی باید رامنځته شي. زما پوښتنه هم دغه ده چې تر سیاسي جوړجاړي پورې چې دواړه ډلې سره کې یا تاسو وته اوس مشارکتونه مخلي، تر هغه پورې به همدغه ډول برخوردونه موجود وي؟ هغه ډول چې پرون څرګند شو، جمهور رئیس د اجرایه ریاست د لغوه فرمان صادر کړ، اما د شمول پرامه باندې حکومت چې ډاکټر عبدالله عبدالله ویزی رئیس جمهور یې ما هغه د رئیس جمهور د منفقی سره فرمان صادر کړ، دا ډول برخوردونه به د همدی سیاسي جوړښت تر پای روان وو؟ سیو تر خوای د اوریدونکو دا پښتنه اجازه راکې د اوریدونکو پښتنه مکړه چې رئیس جمهور ویل چې قانون ملاتړ کوم په هماغه ورځ چې لوړه کوله یا قانوني سرغړې ونه وکړه چې دریم شخص د معاونیت درجه ورکړه. مهرباني،
تشکر. چې اول پوتاست دا وایم چې موازی حرکتونه د هواد د ثبات لپاره او تهدید دوه خبره ده چې موږ ته اساس شرایط کې قرار لرو د سولې خبري اترې دي. موږ باید ګواښونه سولې ته جوړ نکو. تلویشت کلو د جنگ هغه مرحله رسېدلی چې موږ جنگ ته او تاوتریخوالي ته د پای ټکی ږدو. دریمه خبره دا چې کوم اعتراضات چې دوستان کوي دا خو انتخاباتي دا مثلا د ځکه چې انتخاباتي مسایل پای ته رسېدلي دي دا که مدنی اعتراضونه دي نو دا بېله مسله ده چې موږ سره خبرې ما تاسو ته اشاره وکړم مخکې چې زموږ په حکومت کې ټول دوستان او ټول وګړي تر ځای شته مشارکت یو اصل په مطرح دی. موږ د ټولو نه هیله کوو چې د دې ولس او د دې هیواد لپاره باید خوشي او د واړه منافع او سلیقې پلو څخه باید تیر شو. بله خبره چې موږ او تاسو پیږو بله په اساسي قانون کې موږ دوه مونین لرو. هغه دریم معاون چې دوی سرغړونه ورته وایي د حقوقي لپاره هغه جایگاه به قانون افسانه که نلری او آقا اساسی قانون که که جایگاه ورتوی آقا سرغلاو نده نو آل تا که جایگاه نستد اولاندی دوستان رو داده چه وست تاوتریخوال داده مگلوی آرزمونون مخیل رو آقا خبری دی ده جنگ پای ده سلویشت کلمون دیر زوری دلیو خاطره لیدلی دی نورازه چه په تدبیر سر په یو غاک په د ملي ګټو لپاره د ملي مسالو لپاره د دې واد خلکو لپاره د راتلونکي لپاره کالو لپاره کار
ډیر مننه محمود صاحب
شاغلی اشرف او زموږ سیګار خلک ټول ته
او او محمود صاحب دام چې د لوړې کومبل مراسم چې تر سره کی تر سره شی ویغه تاسو وای چې یو مدني حرکت دی
نه بلکې نه غواړم بیا تکراروم چې اساسي قانون پر اساس او د انتخاباتي نظام پر اساس او د کمیسیونونو د فیصله پر اساس زموږ لوړه تر سره شوی او نور هر اقدام چې کیږي دا
ډیره مننه محمود صاحب تشکر په خیر یو سي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویان مرستیال لطیف محمود چې را سره خبرې کولې. درنو اوریدونکو تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اوري. د خبرونې د بحث لومړی موضوع د په یو ورځ د دوه لوړو کول او له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو موضوع ده چې موږ سره په خبرې اترې وکړې. ستانګزي صاحب وړاندې پر حقوقي به اړخ باندې د بحث مطرح وشو ورسره ښاغلی محمود بیا هغه پښتنه چې جمهوری ریاست ته راځي کیږي هغه پښتنو ته ځوابونه راکړل. سو شیبو کې براسره د صوبات او هم پانل ټاکنیز د لویان خغلی فریدون خوزون سیب وو چې هغه پښتنه چې هغه ته راځي کیږي وسره وي مطرح کو 0995430 0995225 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شي چې تاسو هم را سره اړیکه واخلئ. پاتې بحث د خبرونې تر دریو بجو پورې د خغلی خوزون سره کو. بیا پاتې یو ساعت چې له دریو تر څلور بجو پورې هغه به بیا د خبرونې بل خپلو نورو مېلمنو سره مخته یوسي 0995 40 50 30 0995 225 زموږ د ټلیفون شمیرې.
شنونده عزیز فراموش نکنین که ما در بخش دوم برنامه که ساعت 3 تا 4 است مهمانای هم خود داشتیم. آقای اکرم خپلواک رئیس پیشین دلالنشای شورای عالی صلح و همچنان فضل احمد معنوی از اعضای ارشد دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و همچنان نبی مصداق مشاور ارشد رئیس جمهور محمد اشرف غنی را با خود خواهد داشتیم. بر اساس تقسیم اوقات که از قبل تعیین کردیم حالا باید آقای فریدون خوزون از سخنگویان ثبات و همگرایی یا تیم دکتر عبدالله عبدالله را با خود داشته باشیم. همکارای تکنیکی ما تلاش میکنند که آقای خوزون را از طریق تلفن با ما وصل بکنن.
خود تر هغه چې پارسا سیب خوزون سیب پر کرخه کیږي اوریدونکو ته به وخت ورکو د دوی نظر او
بلګریم
دا وایي نظریات او پښتني برا واخلو چې اتسوای. السلام علیکم خرغ لاست. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو له کوم ځای سره اړیکه نیولې؟ ځان راته معرفي کړئ.
احسان الله وکم دا ولاته
موږ وندل څه دې نه مهرباني. احسان الله سیب
ما ولا ما یو د تاسو د لابل په اړه خبره کوله. ما دا ستر جوړ چې کوډیا سړي وروره هغه خره سره کار دی طالبانو ګوره یو نړۍ وتا کې بالا
او دې پرېو پیسې پرېو کابل ته ولایت د شوکي ادو ولس مشان د خوان نشي نو دا خبر مې پښه وره
نو یو سیاسي جوړجاړی تاسو وایي چې وشي هغه بخي درسته مننه احسان الله صاحب تشکر یو بل اوریدون کتاب هم وخت ورکو چې دا کوم پښتنه او نظر ولري سلام علیکم بله
سلام علیکم
وعلیکم سلام ازادي رادیو دا ازادي په سپو کې خبرونه سوک را سره د کوم ځای اړیکې نیولې
یوسف خان ما د فروانه
مهرباني یوسف خان صاحب مهرباني یوسف خان صاحب
ما خو خپل شخصي نظر دا دی چې موږ دیموکراسي دیموکراسي وایو او په خپل ځان نه عمل دا خو موږ ته یو شرم دی په تاریخ په زرینو کرخو بس دا ولیکل شي چې په افغانستان کې داسې یو دوه سره حکومت و دا مخکینی حکومت قیاس کړه د مخکې حکومت چې تیر شو په دغه نتره قیاس کړه دې کې اوس په 15,000 دی یا 15,000 دی دا سرتیری چې شهیدان شوي دي دلته اوس یو وایي چې ما دا اشرفغني کړي بل وایي دا عبدالله کړي آیا عبدالله ته هغه وخت کې دا 50% تا نو تقسیم کړي ته هغه وخت کې د دې حکومت یو مسؤل چې نن ته د کوم خانه پرشته راغله نو د اسمانه راکوده شول یو دلته کېناستېدلې چې ولا دا ټوله دنیا منډرمه زما داسې نه کېږي د خدای لیا زکه بے وزلہ ملت بانے رحم و کئی لگ رسوائے و کئی دے شخصی گاٹو نہ تیر سی دے ملک دے 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 شخصی جبونو نہ تیر سی دا دکشوی نور پرے دے چی دا ملک سر جور سی او یا موٹا سی او افغانان تاجک پختانہ ٹول یا موٹا سی او نور ملک دا بحران خواہ تلا
دیر ماننا تشکر بخیر یوسی سیب ساسی نظر مواخص یو بلا وردون کتا موقت ورکو سلام علیکم خرغلاس ازادی رادیو دا سلام علیکم استاسی ټلیفون اوکی دی مهرباني څوک لکم زایم را سره اړیکه نیولی مهرباني عبدالحکیم صاحب ازادي رادیو ده
بلې ورور جان موږ دا دوره شمهران شي کومل وړ کړی په دار غواره مې خپل نظر
ده مهرباني نظر دی اورم مهرباني
بلې ورور جان موږ کومل څه خلک چې نو موږ دا خپل کاروبار ته موږ وس دا شي چې دغه خبره د خپل کاروبار ولا کولای شو
یعنی تر ډیره پوری د خلکو په ژوند باندې اغیز وکړو دغه سی او کار درسته ده
یعنی ته دا وار وکړه چې دا شي اغیز موږ په کاروبار کړی او دا شي موږ په دماغ باندې دا شي واغیز کړی چې به څه دا دغه خبره خپل کاروبار په موخه کېږي
ډیر مننه عبدالحکیم صاحب تشکر په خیر یوسف چې را سره مو اړیکه ونیوله زه یادونه کوم چې مو د خبرونې د دغه برخه کې باید موږ د صوبه د همپال ټاکنیز ډلوان خغلې فریدون خوزون را سره په کرخه وای واغه پښتنه چې وي هغه باید دغه ځواب کړه وای زموږ همکاران هڅه کوي چې اوس هم هغه دغه پاتې وخت لرو را سره په اړیکه کې خو وخت نه پګټي زه غواړم ډیر وخت اوریدونکو ته ورکم د دوی نظریات او کوم پښتنه چې دي دا راوخلو اوریدونکو را سره د ټلیفون په کرخه دی خرغلاست ازادي رادیو ده بلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ازادی رادیو
بلی ازادی رادیو دا ازادی په سپو کې خبرونه
نو ما نظر دا د خوشامند لسوالی خبره کومه کیاس دا دی اوس خپل قانون په ځان نه تطبیقوي او که قانون دغه دی چې یو منتخب وي بل بیا ځان ته لوړه کوي و ارګې په افغانستان کې جوړ کړی دی نو د افغانستان ملت ټول دا ناری وي چې د خلکو د رحم وکړي دا خلک خو رحم نه لري دی خو په دغه کې هم خپلې ګټې نه کوي خپلې ګټې دي د خلکو په وینې خوراک دي د خلکو وینې خوري د خدای دی وویریږي را دې میسته امید دي کېني خبرې دي وکړي د افغانستان څلوي کال بوران کش کړی دی دغه بوران د افغانستان را وکاږي دا د څنګه مسلمانان د څنګه افغانان د ستیزان د ګټې د پاره د ځان د پېښن د پاره دغه ټول افغانان اوته کړوي او کبافوي
ډېره مننه کاسب تشکر په خیر یوسي او بل اوریدونکو برا سره د ټلیفون په کرخه سلام علیکم خراق لاست بلې خراق لاست ازادي رادیو ده سلام علیکم ساسی ټلیفون وکړ د سو کیاس لکم زمرا سره اړیکه نیولې مهرباني د داډی کرا سره پرېښوا بلاوریتون خلرو سلام علیکم هلو
السلام علیکم.
و علیکم سلام. بله ازادي رادیو د ځان را معرفي کوي یو کوم پښتنه نظر ولري مهرباني.
حاجی پز احمد پز د کندهار ولایت خبره کوم د ازادي رادیو میلمنو او کارکونکو او ټول اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
و علیکم سلام مهرباني.
نو د زادوه درو بچیانو په عقلمي او خبره درسره کوله چې زموږ په افغانستان کې نن ورځ نه د هغه شهیدانو وینو ته څوک ګوري، نه د هغه خونجانو ته ګوري، نه د هغه یتیمانو ته ګوري. د قرآن درې بچیان دي، یو د طالبانو بچی دی، یو د محمد اشرف غنی دی، یو عبدالله پتور سره پورته شو. اوس نو دلته ولس ته وګوره چې یو پلار موږ ته وایي راسي رایې ورکړي، راسي ووټونه وکړي، دا انتخابات وکړي. هغه انتخابات په هغه جزا رقم کړه چې د هېڅ ورایي چې هېڅ امنیت نه کوي. نو موږ مازې خطا ایستلو پر موږ باندې څومره عمر په دغسې حال تېر کړي چې اوس خلک د فقر او د مسکینۍ له لاسه ښه خلک پشان ولاړي، کفاولاړي د هېڅ شي اعتبار نشته. نو خلک ګر د بېکاره ناست دي، دوه خپل پر پاچهي باندې سره د خلکو څخه وشرمېږي، د جهار څخه وشرمېږي، د دنیا څخه وشرمېږي، په ټوله نړۍ کښې که دا رقم تلي وه چې په یوه بل کور دا رقم عالي چې خلک د
تشکر. شنونده عزیز، شنونده عزیز، ما هرچی تلاش کردیم که فریدون خوزون از سخنگویان تیم عبدالعبدالله را به خود داشته باشیم. اونا تلفنشان خاموش است، اما وعده کرده بودن که در این بخش برنامه با ما می باشن. همچنان با امید میسم، سخنگوی پیشین ریاست اجرائیه یا سخنگوی ریاست اجرایی پیشین در بخ تماس گرفتیم، اونا نخواستن صحبت بکنن. در صورت ما در این بخش برنامه خدافیزی میکنیم با شنونده ها. در بخش دوم حتما با ما باشین. ما موضوع بحث ما امی مراسم تحلیف، برگزاری دو مراسم تحلیف و سرنوشت گفتگوهای صلح را با مهمانان خود و پیش خود بردیم. حال یک آهنگ میشنویم، بعد از او خبرهای ساعت 3 تقدیمتان میشه، بعد از او دوباره در خدمت شما قرار میگیریم.
شاد جان سپر